تر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستانی مالونه له دې لارې افغانستان ته واردېږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې سږ کال په ننګرهار ولایت کې د غوښنو، چرګانو او هګیو تولیدات زیات شوي دي. دغه وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په لومړي رب کې څه باندې 130,000 د چرګانو هګۍ تولید شوي وي، خو په دویم رب کې دغه رقم 4,13,000 ته لوړ شو. همداراز د 1995 کال په لومړي رب کې 1,30,000 قطع غوښن چرګان تولید شوي وو، چې په دویم رب کې دغه رقم 1,550,000 قطعو ته ورسید. نوموړي وویل چې پخوا افغانستان د پاکستان له تولید چرګانو او هګۍ څخه استفاده کوله، چې له دې وروسته به له خپلو محصولاتو څخه استفاده وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت غواړي چې په ټول هېواد کې د چرګانو د ساتنې صنعت ته وده ورکړي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1290 افغانۍ، 1,500 کیلوی بوجۍ بوره 2,450 افغانۍ، 1.5 منی بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,015 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 1,050 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 1,050 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او 2.5 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 9 پوله، زر ایراني 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1,520 افغانۍ.
قدرمنو اوریدونکو، موږ بیا هم د ازادۍ له رادیو نه ستاسو په خدمت کې یو. یو ځوان افغان چې د زرهاو پناغښتونکو په څیر له ترکیې نه د مدیترانې په سمندر کې یونان ته رسېدلی و، تر ډېرو کلونو وروسته له یوه داسې پلان سره دې سیمې ته ستون شوی چې ښایي ډېر خلک له مرګه وژغوري. دا افغان ځوان مهدي صالحي نومیږي او غواړي چې د بی پیلوټه الوتکې په مرسته د هغو پناغښتونکو ژوند وژغوري چې د ده په څیر د مدیترانې په اوبو کې اروپا ته د تیرېدو هڅې کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلالزی په رپورټ کې.
د پناغښتونکو لپاره بی پیلوټه الوتکې د مهدي صالحي د پروژې نوم دی. صالحي او د دې ټیم غواړي چې د دغه پروژې په مرسته هغه پناغښتونکي چې په سمندر کې له ترکیه یا له لیبیا، یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته د تیرېدو هڅه کوي او وخت نا وخت د کوچنیو بیړیو د ډوبېدو یا په سمندر کې د توپان لامل د غرقېدو له خطر سره مخامخ کیږي وژغوري. د مهدی صالحی د پروژې هدف دا دی چې په سمندر کې د پناغښتونکو د ډوبېدو مخنیوي وشي او یا لشته لږه سمندري ځواکونه د هغوی د موقعیت په اړه ژر تر ژره معلومات ترلاسه کړي او مرستې ورواستوي. د دوی بی پلوټه الوتکې کولای سي چې د سمندر په هر برخه کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په صورت کې موقعیت څرګند کړي او د خلکو د وضعیت په اړه معلومات وچته واستوي. په دې ډول به د ژغورنې کارکوونکي پرته له دې چې وخت ضایع کړي د غرقېدو له خطر سره د مخامخو خلکو د ژغورنې لپاره وردانګي او د اړتیا وړ مواد به هم ورسره وروړي. مهدي صالحي د یونان په لیسبوس ټاپو کې د دې پروژې د پیل تکل کړی، ځکه زیات هغه کسان چې د افغانستان، سوریې او د افریقې د شمال له هیوادونو تښتي له ترکیه یا لیبیا د مدیترانې په اوبو کې د یونان لیسبوس ټاپو ته رسېږي. مهدي صالحي ویلي چې دی 15 کلن و چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د سختیو له امله تېښتې ته اړ شو او د زیاتو افغانانو په څیر اول ترکیه ته ولاړ او له هغه ځایه په یوه پلاستیکي بیړۍ کې د مدیترانې په سمندر کې اروپا ته ورسېد. مهدي صالحي اوس په نیویارک کې اوسي او هلته د پارسنس په نوم د تخنیکي وسایلو د طراحۍ په ښوونځي کې ښوونکی دی. مهدي صالحي او د هغه میرمن کریستین کرش له نیویارک د دې پروژې د عملي کولو لپاره لیسبوس ته تللي دي. دوی د بی پیلوټه الوتکو ډیزاین د خپل پوهنتون په مرسته جوړ کړی دی. هغه بی پیلوټه الوتکې چې دوی ډیزاین کړي سیارې کمرې لري او کله چې د سمندر پر سر پرواز کوي پر یو ځانګړي ویب سایټ مستقیمي یا آنلاین خپرونه کولای سي. په دې ډول سمندري ساتونکو کولای سي چې د سمندر لډیرو لرو ځایونو حتی د دې بی پلوټ الوتکو په کمرو کې اخستل شوی فلمونه وګوري او د خطر ځای وپیژني. مهدي صالحي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دی غواړي دغه پروژه لا پراخه کړي او ستري بی پلوټ الوتکې هم جوړې کړي څو د په وینا د زیاتو خلکو ژوند له مرګ وژغورل سي.
د ازادۍ رادیو په څپو کې به له یونان څخه راوګرځو د کونړ غرنۍ سیمې ته. د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې له څلورو کلونو وروسته د واکسینو کارکوونکو ته اجازه ورکړ شوه چې له پنځو کلو کم عمره ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین ورکړل شي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري نه اورو.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي وای په تیر کمپاین کې د شلتن په نوم هغې سیمې ته رسېدلي چې په تیرو څلورو کلونو کې وسلوالو مخالفینو دوی ته اجازه نه ورکوله چې کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي او د واکسینو د نه رسېدو په وجه هلته څلور ماشومان د ګوزڼ په لاعلاجه ناروغۍ اخته شوي دي. فضلي وایي دغه پرمختګ یې په یاد دره کې د قومي جرګو په وسیله د ترسره کړي کمپاین په برکت ترلاسه کړی او پنځه څلوېښت سلنه ماشومانو ته واکسین رسېدلی دي.
د دې خلکو د اجازې په خاطر باندې هلته ځانګړی کمپاین تېر شو.
د عامې روغتیا رئیس وایي د شلتن په پنځه څلوېښت سلنه ساحه کې د دولت وسلوالو مخالفینو د واکسینو رضاکارو ډلو ته اجازه ورکړې خو په پاتې پنځه پنځوس سلنه ماشومانو کې ډېرې د کوزې پښتونخوا د باجوړ او سوات څخه کونړ ته د راکډه شوو مهاجرو پورې تړاو لري او دغه کورنۍ نه غواړي چې کوچنیانو ته یې د پولیو او نورو ناروغیو ضد واکسین وشي. فضلی وای هڅې کوي چې په راتلونکو کمپاینونو کې د کونړ ټولو سیمو ته د ګوزڼ واکسین ورسوي او هیڅ ماشوم ترې بې برخې پاتې نشي.
امیدوار دې ته چې انشاءالله تعالی په لږ وخت کې موږ کولای شو چې کونړ یو سهم زموږ د پوښښ دغه نه پاتې نه وي.
د کونړ اوسیدونکو لټولو کورنۍ غواړي چې د دوو څاڅکو واکسینو په ورکولو سره خپل ګلالي ماشومان د یوې لاعلاجه او وژونکې ناروغۍ وژغوري. دیدار وای
پولیو یوه خطرناکه ناروغي ده. ماشومان چې په دغه مرض باندې اخته شي نو بیا د تل لپاره خلکو ته محتاج وي. نو زموږ غوښتنه د ټولو خلکو نه ده خصوصا د کونړیانو نه چې خپلو ماشومانو ته دغه واکسین وکړي تر څو د دوی ماشومان راتلونکي کې دغه محتاجۍ نه خلاص شي او دغه مرض نه وژغورل شي.
خلک وایي دینی عالمانو قومي مشرانو او دولتي مسولینو ته پکار دي چې په هیواد کې د ګوزڼ مرګونی ناروغۍ د ختمولو لپاره نه ستړي کېدونکي او په اخلاص هڅې وکړي. په کونړ کې د عامې روغتیا مسولین په داسې حال کې د پولیو ضد واکسینو په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې اوس هم په هیواد کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې څلورې د کونړ په شلتن، یوې په هلمند او بلې په قندهار کې ده.
د ازادۍ رادیو د دې یو ساعته خبرونه پاتې برخه د بشري حقونو او د ښځو لپاره د نیمه نړۍ خبرونو ته بیله شوې ده چې یو په بل پسې تاسو اورېدو ته رابول.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی ښارونو کې په سل اشاریه پنځه صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د قانون او بشري حقوقو د نقضولو د مواردو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د قانون او بشري حقوقو د نقضولو د مواردو په اړه معلومات ورکړي.
ځینې عوامل دي چې د قانون د حاکمیت هم د بشري حقوقو د نقص دی. مثلا اذا فساد اداري دی، اداري فساد دی چې په ځینې حلقاتو کې یا هم اداراتو کې یا وزارتو کې په دې مسایلو کې هغه حق چې د ټولنې د وګړو یا هم د ټولو د خلکو د عام خلکو هغه حقوق دی چې په ادارو کې باید خلاص شي، اما په اداري فساد په اساس باندې دغو کارونه نه اجرا کیږي. دوهم دا ده چې کامله آگاهی نه لري د قانون نه، د بشري حقوقو نه، یا د هم د خلکو د وګړو د خلکو څه حقوق لري آگاهی نه لري. دوهم عامل دا دی. دریم د حکومت ضعف دی. حکومت نسی کولای چې کنټرول کړي په خل ادارې، یا هم نسی کولای چې په خپل په 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 صلاحیت او په خپل قانون نسی کولای ارته عملی کولای. څلورمې مثلا د عدلی او قضایی د نهادونو ضعف دی چې هغه دو هم ډیری فساد مثلا ویل کیږي چې په دې اداراتو کې شته دی. دا عوامل دي چې قانون مثلا نقضیږي یا د بشري حقونو مثلا نقض.
ملک زاده صاحب، لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، له یادې ستونزې څخه د وتلو لپاره باید کوم کارونه ترسره سي؟
په دې چې په دې مسالو یاد د حل لاره دا ده چې مبارزه فساد سره، مبارزه سره په جدي شکل، یعنی په بنیادی شکل، په اساسي شکل د مبارزه وسی تر څو چې دا فساد د منځ لاړ سي. دریمه د ټولنې د بطن تقویت وسی، مثلا بل خلکو ته د آگاهی ورکړل شي، دولتي او عام خلکو ته ټولو ته باید آگاهی ورکړل شي چې د فساد نه د لاس واخلي، مثلا په اسلامي پلارو باندې، په قانوني پلارو باندې. او بل چې څوک چې فساد کوي هغه ته د سخت مجازات پیش بینی کی. بل مثلا ځوابګوی دی وی، او اس خلک دی وی چې مثلا ځواب ورکی، شفاف ځواب دی ورکی، کپیداری په هر مسایلو کې چې کپ دولت کې، کپ اجتماعي کې، چې څوک چې قدرت دی ادم مسایل لري هغه دی باید ځوابګوی خلکو ته، عام خلکو ته او دولت ته.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس پر لاس
وانه. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواژیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون تر دا مهاله د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې کوم کارونه ترسره کړي دي؟
د بشری حقوقو کمیسون یو خو د آگاهی مسائل دی چې د یو اساسي کار دی چې خلکو ته آگاهی ورکړي، تعلیمات دی چې خلکو ته مثلا د بشری حقوقو تعلیمات ورکړي. بل حمایتي شوبې یا بخشونه لرو مونږ چې د هر بخش مثلا د خزو بخش د حمایت لپاره بیل بخش لرو، د مثلا د اطفالو چې بیل بخش لرو، مثلا د معلولینو بیل بخش لرو، د تعلیمات هم دغه سي. زکه چې هم دغه کسان دي چې د دې حق په ټولنه کې نقضیږي، همغه د بشري حقوقو کمیسون په دې په حمایت په خلکو په آگاهی باندې په دې مسایلو باندې.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بل خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعودا نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو، سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې د هغو خزو پوستونزو خبرې کوو چې موټر چلوي. یو شمیر موټر چلوونکي خزي شکایت کوي چې د موټر چلولو پر مهال د ځینو نارینه لخوا په مختلفو بڼو زورول کیږي.
هر کله چې زتلنی ماماته کله ناری وی کله میراث قیدې اته کله کله د کور نتر کومزی پر چې زما مزاحمت کوي تعقیبوي د سینور مزاحمتونه چټیات وي
په دې حق لا با د موټر چلوونکو میرمنو ګلې او د اړوندو ادارو د مسولینو ځوابونه واوري دا خبرونه ز مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وګمې جبارخیل نه د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه واورو په ننګرهار ولایت کې یو میرمن په خپل کور کې سوځول شوې ده د ننګرهار د والی ویاند اتاولا خوګیانی ویلی چې د غپیخې د بیسود ولسوالۍ اړوند د اکمالاتو پیز په سیمه کې رامنځته شوې ده نوموړي زیاته کړې ده چې دغه میرمن شیبان امید او په خپل کور کې سوځول شوې ده هغه ویلی تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه میرمن د چا لخوا اولې سوځول شوې خو په وینا یې خوند او خسر یې د پلټنو په موخه د پولیسو لخوا نیول شوې دي د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د بروکسل ناستې لپاره یې پر ویجامي طرحې کار کړی او د بروکسل ناستې ته یې چمتو کړی ده د دغه وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردک د پنځشنبې په ورځ ازادې رادیو ته ویلي چې دوی د خزو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې ترتیب او جمهوري ریاست ته استولي څو د بروکسل په ناسته کې مطرح کړي میرمن وردک همدارنګ ویلي چې د خزو د حقونو د تامین لپاره یو طرحه هم چمتو شوې ده تاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د اکتوبر په 4 او 15 په بلجیم کې جوړ شي د افغانستان د خزو چارو وزارت ویلي د ناسته په څنډه کې د افغان میرمنو وضعیت د څېړلو لپاره یو کانفرنس هم جوړیږي د بغلان ولایت په گزرګاو ولسوالۍ کې ولسکلانه نور جماله د دې لپاره چې لور یې زیږولې وه د خسرګنې د کورنۍ د سخت شکنجې له امله وبشل شو د دې ولایت د خزو ریاست رئیس خدیجی یقین ویلی چې دغه میرمنې شل ورځې مخکې په ماشوم نړۍ تر وړې و او خسرګنې په همدې جرم وژلې ده د میرمن یقین په وینا د وژل شوی میرمنې پلار د خپل لور د شکایت او شکنجې په اړه د ولسوالۍ د چارواکو سره خبرې کړې وې نو موري ویلی چې مسولو چارواکو دغه موضوع قومي جرګې ته وړاندې کړې و خو جرګې بیا دغه میرمن د هغې خسرګنې ته ورسپارلې و د مسولینو په خبره د وژل شوی میرمنې خسر نیول شوی او د پلاتونو لاندې دی
قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې خځو لومړی ځل د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د وګمنې پر مهال ډرایوري پیل کړه په هغه وخت کې د خزینه موټر چلون کشمیر ډیر کم وو خو په راوروسته کلونو کې د خزینه موټر چلون کشمیر زیات شو د شخصي موټرو ترڅنګ لینی موټر هم چلول خو کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او هرڅه له خاورو سره خاورې کړل د خځو دغه ډول فعالیتونه کم او کم رنګ شول په تیر څوارلسو کلونو کې د افغانستان په ځینو لویو ښارونو کابل هرات مزار شریف او نورو کې میرمنو یو ځل بیا هڅه وکړه چې خپل شخصي موټر په خپله وچلوي په دغه موده کې ډیرو ښځو د ترافیکو په ادارو او شخصي کورسونو کې موټر چلول زده کړل او د موټر چلولو لایسنسونه یې ترلاسه کړل او د خپل ستونزو د هوارولو لپاره یې موټر چلونه زده کړه د کابل اوسیدونکو رویا چې خپل شخصي موټر لري وای دا په خپل موټر چلوي ډیر د خوخي احساس کوي او کله چې نارینه په کور کې نه وي دا په راحتي موټر چلوي
د پخې شوم ضرورت پیدا شته فلار شفخانه
کله کله اند شپې 2 بجې هم ضرورت پیدا شوي او خپل ماشومان می په موټر کې ډاکټر ته بيولې دي یا کوم د خوخي محفل وي او تر نا وخت پاتې کیګو نو زه په خپل موټر چلوم تر اوسه می هیڅ د ناراحتۍ احساس نه ده کړی او په دې برخه کې هیڅ ستونزه هم نه لرم حتی کله چې می موټر اوارس پیدا کوي مثلا د موټر کاش کمیږي یا لایډرونه سستیږي او یا ټایر پنچریږي دا ټول په خپل جوړوم او په هی ګمپرې خو د دې ټولو لاسته راوړنو ترڅنګ د فرهنګي او ټولنیزو دودونو لامل چې زموږ پر ټولنه حاکم دي میرمنې په دې برخه کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي د ډرایف پر مهال د ځینو نارینهو لخوا ځورول کیږي او ډېرې میرمنې له دې عمل چې مزاحمت ورته کیږي موټر چلولو ته زړه نه ښه کوي او یا د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي د کابل ښار یو بل اوسیدونکو تمنا سدي چې کارځای ته په خپل موټر کې تګ راته کوي وای زه چې کله موټر چلوم خلک می ډیره زوروي او لزه د موټر را سره جنگوي نو موړې له ترافیکو هم ګلمنه د وای وخت نا وخت د ترافیک پولیسو لخوا په لارو کې دارته ویل کیږي چې غلې د کور کې کینه ستایڅ په موټر چلولو
ما میخوایم که درایف کنم، ضرورت هم دارم.
زه غواړم موټر وچلوم او ډیر ضرورت هم لرم. کله می چې خاون نه یې سهار دفتر تزم په لار ډیر غنه ګونې موټر نه پیدا کیږي. وړه لور می هم وړکتون تبیایم، نو مجبور یم چې په خپل موټر وچلوم. په لار کې لډی رستونځ سره مخ یم. خلک ډول ډول خبرې کوي او تر ټولو بد خلادا چې کله را سره کوم د کورنۍ غړی په څنګ کې ناستی او زه موټر چلوم، بیا نو ډیر کنځل کوي. ډیر وخت زما له موټر سره خپل موټر ټکروي. څو ځله مې موټر رنګ کړ. ترافیک هم د دې په ځای چې له میرمنو سره مرسته وکړي راته وایي، خورجانې سی څه چې موټر چلوي، کراره دې کور کې کینه، یو موټر کرایه ونیسه او مشکل دې حل کړه. د کابل د خون او روزنې په هنتون محصله بهشته چې په خپل موټر چلوي وای، دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې خپل موټر په خپل چلوم، خپل او د کورنۍ مشکلات می حلوم. نو موري وای زما په وجود کې هم لکه د نارینه په څیر توانای شته او باید ګټه ترې واخلم.
اول خو د یوې میرمنې پیس باندې زه ویاړم چې ډرایور یم، او په دې ټولنه کې زه د یوې میرمنې پیس باندې ډرایوري کوم. دا زما د کورنۍ لپاره یو سهولت ده چې زه ډرایور اوسم، خپل مشکلات رفع کوم، او ماته ویاړ دی چې زه خپل مشکلات خپل حل کړم، ځکه خدای پاک ماته سالم وجود راکړی دی او د سالم وجود نه ګټه اخیستنه فرض ده.
اغلی بهشته د موټر چلولو په جریان کې د خلکو لخوا د زورولو یادونه کوي، وایي کله چې موټر چلوم خلک مختلف عکس العملونه ښیي، څوک مې موټر له موټر سره ټکروي، څوک کنځلې کوي، او آن یو ځل دومره تهدید شوم چې زموږ کور ته یې تهدید لیکونه راواچول او دایره ته لیکلي و چې نور موټر مه چلوه.
هر کله چې زه تللی یم، ماته کله ناری وي، کله می لاس قیدی، کله له یو لاس نه، کله له بل لاس نه، حتی کله کله د کور نه تر کوم ځای پورې چې زما مزاحمت کوي تعقیبوي، سندره په زور پلی کوي او داسې نور مزاحمتونه چټیات وایي. او ما سره داسې شوي دي چې تهدید شوي یم، یا به د خپلوانو یا بیګانو داسې تهدید راته کړی دی چې ته یو میرمن یې، یو میرمنه ته سیاسري نوم یې ماخستی دی چې وایي سیاسری ته څه حق نه لري چې ډرایوري وکړې یا دلته ته موټر وچلوې. تهدید کړم ډیر سخت، حتی داسې تهدیدات وو چې زه خپله وویرېدم، او هغه شخص دونه تهدید کوم چې تر کوره پورې تعقیب کوم، حتی کور ته یې خطونه واچول، تهدیدنامې اچولې، د مرګ، د ژوند، د هر څه. هغه ته څه بدبختیانې چې په ټولنه کې تن په ښځو باندې کېږي، دا څه تهدیدات چې و ماته نو
درنو اوریدونکو، دا ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com. ځینې خلک د میرمنو له موټر چلولو سره مخالفت لري او دا کار ورته ننګ او غیرت ښکاري. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په ګډون چې په دې نږدې وختونو کې میرمنو ته د ډرایف اجازه ورکړي، په نورو اسلامي هیوادونو لکه پاکستان، ایران، عربي متحده امارات، انډونیزیا او نورو هیوادونو کې میرمنې په ډاډه زړه موټر چلوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ممانعت نشته. په دې اړه به د کابل د دوو اوسیدونکو غلام حیدر او وحید خبرې هم واورو چې د ښځو د موټر چلولو په هکله څه نظر لري.
دا خو باید هر څه خپل مور خور لري، باید په ښه نظر وګوري ورته. دا څه ده کنه، بهر کې مشته، پاکستان کې مسلمانې ده، عربستان کې، دوبۍ کې، کویت کې، هر ملک کې، دلته ښځې نارینه ټول هغه موټر چلوي. هلته خو دا خبر هم نشته، ولکه څه ورته وګوري. افغانستان د ګپراو دی پرزې ورته وایي، هر څه وایي کنه، کمزل کوي. دا هو دې څومره ښکلې ده، داسې ده ګور راځه سره جات دا څه کار دی.
ما منځه خوځ ته سیدلار جیوی چې دا خوځ د مناسب نه وي، شرایط خراب دي، خوځ باید کوټ کینی او دې شي چې ټاکل نو کې غنه او که مونږ کو نه شو ډرایوري کوي خوځ می سر کنه مونږ مخالف یو.
لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل، ځینې موټر چلوونکي میرمنې د خلکو او ترافیکو د مزاحمتونو لامل له موټر چلونې زړه تورې نشوې دي. خو د ترافیکو د ریاست مدیر مل پاسوال سید محبوب سادات وایي، ترافیک له ټولو موټر چلوونکو سره یو ډول چلند کوي، او که کومه میرمن د ترافیکو لخوا ځورول کیږي، موږ سره د تماس ونیسي. د ستونزې ته جدي رسیدګي کوو.
ارتباط به یې
که گویا در داخل شهر از طرف منصوبین پلیس ترافیک
داد. په دې اړه چې ځینو خویندو شکایت کړی چې د موټر چلولو پر مهال د ترافیکو لخوا ځورول کیږي او لازم همکاري نه ورسره کیږي، دا خبره حقیقت نه لري. د ترافیکو مسولیت دا دی چې له ټولو موټر چلوونکو سره له قانون سره سم چلند وکړي. که کومه خور له ترافیکو نه شکایت لري او یا په ناحقه کوم ترافیک ځورولی وي، موږ ته د مراجعه وکړي. موږ به د قانون مطابق ورسره چلند وکړو.
با ما معرفی کنه، انشاءالله مطابق به قانون با او برخورد پیدا.
درنو اوریدونکو، خدا دا چه موک پا دی موضوع لزان سره غور وکلو. د نور و حقونو و خاری ادابو تا درناوی وکلو. موتر عادی وسیله دا که خزی یا ناری نچلوی دوی د ترافیکو د قانون پاساس مساوی حق لري. هیله دا پولیس هم دی موضوع تا توجه وکلی او هغو کسانو سره چه نورو تا مزاحمت کوی قانونی چلن وکلی. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره. تر بیا مو پولی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
سرا پخلاشا چچو